ساعت لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د دې ساعت په خپرونې کې په راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او مخکښې شزي، خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي امنیتي ځواکونو له چوکاټه د باندې د ملیشو له ایجادولو سره مخالف دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هغو اصلاحاتو مخالف نه دی چې له قانون سره په ټکر کې نه وي، او د ایران مذهبي مشر وایي له امریکا سره مخالفت په خپل حال دوام لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د دولت له چوکاټه بهر ملیشه ځواک جوړ کړي. د حکومت له چوکاټه بهر د ملیشو د جوړولو په اړه وروسته له دې اندېښنې زیاتې شوې چې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم، د بلخ والي عطا محمد نور او د اجرایه رئیس مرستیال محمد محقق په ځینو سیمو کې د طالبانو پر ضد د ګډې مبارزې لپاره چمتووالی وشوت. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل هر افغان هر چیرې چې وي باید د خپل کور او سیمې دفاع وکړي او د هیواد دښمنانو ته ځای ورنه کړي. خو د نوموړي په وینا دا په دې معنا نه ده چې وسلوالې ډلې جوړې کړي او یا یو بل اردو رامنځته کړي. تر دې مخکې د افغانستان ولسي جرګې هم ویلي وو چې د افغان ځواکونو له چوکاټه بهر په وسلو د خلکو سنبالول او ملیشي جوړول د نه منلو دي او افغانان به هیڅکله د دغه کار اجازه ورنه کړي. په دې اړه وروسته یو راپور هم لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې کمیسیون د غړیو د بدلون په اړه که د افغانستان له قوانینو سره سم هر ډول اقدام کیږي دا کمیسیون ورسره ستونزه نه لري. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي د څرګندونې وروسته له دې کوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په نوم د نوي ټاکل شوي کمیسیون برسیال صدیق الله توحیدی وویل د انتخاباتو د کمیسیون د غړیو د لرې کولو لپاره قانوني لارې موجودې دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایي نور محمد نور د شاغلي توحیدی څرګندونو ته په اشاره له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
تاکید همی است که هر ګام که به خاطر
د اصلاحاتو لپاره هر اقدام باید د هیواد له قوانینو سره برابر وي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي د شپږو کلونو لپاره ټاکل شوي دي او قانون دوی ته اجازه ورکوي چې د خپلې مودې تر پای ته رسیدو پورې کار ته دوام ورکړي. له بلې خوا د ملي وحدت د حکومت تر جوړېدو مخکې په حکومت کې شاملو دوو لورو ترمنځ د شوي موافقې پر اساس انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون دنده لري چې د افغانستان د انتخاباتو سیستم وڅېړي او پکې د لازمو اصلاحاتو لپاره وړاندیزونه چمتو کړي. د امریکا متحده ایالاتونو درې افغانان امریکا ته د هیروینو د قاچاق په هڅې تورن کړي دي. په دوی کې دوی په تایلند کې نیول شوي دي. پر نیول شویو کسانو تور دی چې د امریکا متحده ایالاتونو ته د 2 کیلو هیروینو د قاچاق کولو پلان جوړ کړی وو. د امریکا له مخدره موادو سره د مبارزې ادارې په یوې خبر پاڼې کې ویلي په تورنو کې د لاجورد او عالم شاه په نوم دوه کسان په تایلند کې نیول شوي او له هغه ځایه نیویارک ته وړل شوي دي. د حبیب الله په نوم درېیم تورن لا هم نه دی نیول شوی. د ایران مذهبي مشر علي خامنهي وایي د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د ایران پر اتمي موافقې سربیره به د امریکا په وړاندې چې د مستکبره وبلله د ایران مخالفت بدل نه شي. پرون په تهران کې د کوچني اختر په مناسبت مراسمو ته په وینا کې خامنهي په منځني ختیځ کې د امریکا پر پالیسیو انتقاد وکاو او ټینګار یې وکړ چې په دې سیمه کې د خپلو متحدانو ملاتړ ته دوام ورکړي. خامنهي وویل له امریکا سره یې په نړیوالو او سیمه ییزو مسئلو خبرې نه دي کړي.
با این مذاکرات و با متنی که
اما قصه چه بیا بیا مو تکرار کرده مجل امریکا سره ده نړیوالو سیمیزو مسئلو پا اره خبری نلرو. ده دو ارخیزو مسئلو پا اره ور سره خبری اتری نلرو. کل نا کلمو ده دی اتمی مسئله پا سیر پا استثنائی مسئلو ده مسلحت لمخی لامریکا سره خبری کردی. ده جولای پا 14 منیتا پا ویانا که ده ایران او ده نړی ده شپشو پیاورو هیوادونو ترمز ده شوی توافق لمخی تهران خپل اتمی پروگرام محدود وی او پا مقابل که پردی هیواد لګیدلې نړیوال بندیزونه لري کیږي. په الجزائر کې امنیتي سرچینې وایي چې اسلام پالو وستوالو د دې هیواد د پوز پر یو کاروان په برید کې یولس الجزائری سرتیری وژلې دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د الجزائر د پولیسو د یو قومندان له خولې چې نوم یې نه دی یاد کړی ویلي برید د شنبی په شپه په عین دفله ولایت کې شوی دی. د رویټرز خبري اژانس بیا د ځینو امنیتي سرچینو په حواله ویلي چې په دې برید کې یول سرتیری وژل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو او ایتلافیانو په تیرو 24 ساعتونو کې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد درویشت هوایي حملې کړې دي. د امریکا پوز پرون یک شنبه وویل چې تل افرا او رمادي ښارونو ته نږدې د داعش یا اسلامي دولت پر وسلوالو سخت دریځو بریدونه کړي دي. د امریکا د پوز یو ویان ډګروال ویان مارتو وویل چې دغه حملو د اسلامي دولت وسلوالو سخت دریځو ته سخت مرجوب لاړولې دي. له بلې خوا په د سوریه د بشری حقوقو څارونکو ویل دي چې د سوریه د پاوس په یو حمله کې لشت لژه دولس ملکان وشل شوی دي. چک جمهوریت وایي 15 اتباعی په لبنان کې نادره کړي. لبنانی چارواکي اندیشنه لري چې شاهد کسان يرغمل شوی وي. د چک جمهوریت بهرنیو چارو وزارت وایي پرون شنبه تایید کړ چې دا چکی اتباع به دره کړي. په لبنان کې وی پوځي سرچینې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چارواکي په ورکو شویو کسانو او د دوی په لبناني موټر چلون کې پسی ګرځي. دوی ویر لري چې شاهد کسان به د بیګا په نوم دره کې تختول شوی وي. د اوکراین په ختیځ کې روس پلو بلتون غشتونکو ویلي دوی چمتو دي چې د کیف له ځواکونو سره له لومړی کرښې سپکې وسلې لري کړي. په دونیتس کې د روس پلو یاغیانو مشر الکساندر زاخاچینکو پرون شنبه وویل دوی چمتو دي چې تر 100 ملي متری د راشکته وسلو لرونکي ټانکونه او زغرګاډي له لومړی کرښې 3 کیلومتره شاته یوسي. د دونیتس د بلتون غشتونکو یو بیان دینیس پوشیلین په مینس کې د ترجوړیدونکو د ریارخیز غونډې مخکې دا یو ارخیز اقدام بلل دی. د تماس د ریارخیز ډلې غونډه د جولای په 20 نیټه په مینس کې جوړیږي او هدف په اوکراین کې د فبروري د میاشتې د اوربان د عملی کېدو څیړل دي. په عین حال کې راپورونه وایي چې تیر ورځ د اوکراین په ختیځ کې د رواني جګړې په ترڅ کې درې ولسی کسان او یو اوکراینی سرتیری وژل شوی دي. په جرمنی کې په نظر پښتنه شي چې دغه هیواد اکثره خلک یونان ته د اروپای اتحادیه د پور د ورکولو موافقه بد بولي او اکثره وایي چې شبداوه چې کرکیچ زپلې یونان د یورو له حوزې یا یوروزونه وتلې وي. د نظر پښتنه چې د جرمنی ویلت ام سونک ورسپانې پرون خبره کړه وښودل چې په سلو کې شپږ 50 پښتل شوي کسان فکر کوي چې له یونان سره د معاملې پلان بد یا ډیر بد دی. یوازې په سلو کې 9 پښتل شوی ویلي چې دا موافقه مثبته او یا څنګه مثبته ده. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل ساعت لاس بجی او ته دقیقې دي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د افغانستان دفاع وزارت د ملي امنیتي ځواکونو له چوکاټه د باندې د ملیشو له اجازهولو سره مخالفت وکړ. د امریکا د نړیوالې پرختیایي ادارې وایي سش کال د افغانستان د غنمو په حاصل کې 15,000 ټنه کموالی راغلی. د حج او اوقاف وزارت وایي افغانان باید په یوه ورځ اختر ولبنځي. په افغانستان کې د چرمی صنایعو وضعیت خراب شوی دی. په دې خبرونه کې دوی اونیزي لړۍ حمله رو مخکشي شزي.
د مخکښو شوزو په پروګرام کې مریم مکی را سره ده. دا په امریکا کې کالج لولي او شاعري هم کوي.
او ژوند په شیبو کې
په خبرونه کې به د کوچني اختر د خوخی لپاره د تابعانیولو او منځلو لا دودون خبر شي.
لومړی هم د ملیشیا ځواک د جوړیدو په باب د افغانستان د دفاع وزارت عکس العمل. د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې د دولت له چوکاټه بهر ملیشیا ځواک جوړ کړي. په ورستیو کې داسې اندیشنې راپورته شوې چې په حکومت کې شامل ځینې شخصیتونه غواړي په خپلو سیمو کې له وسلوالو سختریزو سره د مبارزې لپاره ځانګړي ملیشي جوړې کړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاندوی هر ډول ځواکونه به د حکومت په تشکیلاتو کې دننه رامنځته کیږي. د دې موضوع تفصیل اجمل انوراندی کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي د خپل کور کلی او هیواد ساتل د هر افغان حق دی، خو هیڅوک دا حق نه لري چې د دې کار لپاره د حکومت د امنیتي تشکیلاتو څخه بهر ځواکونه او ملیشي رامنځته کړي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل هر افغان هر چیرې چې وي باید د خپل کور او سیمې دفاع وکړي او د هیواد دښمنانو ته ځای ورنه کړي، خو دا په دې معنا نه ده چې وسلوالې ډلې جوړې کړي او یا یوه بله اردو رامنځته کړي. دا حکومت له چوکاټ څخه بهر د ملیشو د جوړولو په اړه وروسته لاغې اندېښنې زیاتې شوې چې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال رشید دوستم، د بلخ والي عطا محمد نور او د اجرایه رئیس مرستیال محمد محقق په ځینو سیمو کې د طالبانو پر ضد د ګډې مبارزې لپاره چمتووالی وښود. خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل فکر نه کوي چې دوی به داسې ځواکونه رامنځته کړي چې هغه دې د دولت له تشکیلاتو څخه بهر اوسي او خپل سره چلند وکړي.
ما هیڅ فکر نه میکنم چې کسی در افغانستان یا قوه مسلحه دیگر ایجاد کنه. فکر کنم چې تبلیغات شما به یا قدر نیستیم که معاونین رئیس جمهور یا قوه دیگر ایجاد کنم.
بلخوا د افغانستان ولسی جرګه هم وایي د افغان ځواکونو له چوکاټ بهر د خلکو وسلوال کول او ملیشي جوړول د نه منلو دي او افغانان به هیڅکله د دغه کار اجازه ورنه کړي. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زید ازادي راډیو ته وویل جنرال دوستم، عطا محمد نور او محمد محقق باید د دغه ائتلاف پر ځای د افغان پوځیانو پیاوړتیا ته خپلې هڅې زیاتې کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر هم لوی خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي دفاع د افغانانو حق دی، خو د افغان ځواکونو له چوکاټ بهر هیڅ ډول وسلوال حرکت قانوني جواز نه لري. وروسته لاغې چې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شول، د پخوانیو مجاهدینو او ملیشو ځینې مشران چې په حکومت کې هم لوړې دندې لري دغلته بیا بیا د شخصي ملیشو او ځواکونو د رامنځته کېدو خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د کندوز په څیر یو شمېر ولایتونو کې لا دمخه خلک له هغه وسلوالو سره ټکوي چې ویل کېږي په حکومت کې د شاملو یو شمېر چارواکو اړوند دي او یا د هغوی ملاتړ ورسره دی.
په داسې حال کې چې د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې د هیواد په تقریبا ټولو ولایتونو کې سږ کال حاصلات تر تیرو کلونو زیات دي. د امریکا د نړیوالې پراختیا اداره وایي چې د افغانستان د غنمو تولید لږ شوی دی. یو ایس آی ډی یا د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې پرون شنبه په یوه راپور کې چې په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی ویلي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې د غنمو حاصل په سلو کې 15 شوی دی. دا اداره وایي چې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د غنمو د حاصل متوسط 4 میلیونه او شپږ ویشت زره ټنه و. د امریکا د نړیوالې پراختیا د ادارې له شمیرنو سره سم په افغانستان کې 4,015,500 هکتاره مځکه باندې غنم کرل کیږي، خو تیر کال یوازې په 10,000 هکتاره مځکه غنم کرل شوی و. د دې ادارې په وینا زیات غنم په شمالي ولایتونو کې کرل کیږي. غنم د افغانستان تر ټولو مهم کرنیز محصول دی. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کرنیزو محصولاتو د زیات چې دوه خبرونه خبره شوې دي. تیرونی د فرا کاروانګرو او چارواکو ول چې په دغه ولایت کې د هندوانو حاصل د تیرو کلونو په پرتله 2 برابر زیات شوی دی. د فرا د کرنی او مالداری رئیس انجینر عبدالمنان عبدالمتین په دې اړه وویل
شکه په فرا ولایت کې حدود 9000 هکتار مځکه هندواني کرل سي و چې دا یو غټ اندازه ده او تقریبا زموږ مجموعي حاصلات د هندوانو حدود 3,40,000 ټنه تر رسیدلي، یعنی تقریبا بالاتر تر 3,40,000 ټنه مو شش کړه په صادرات د هندوانو د روشتل او نور ولایت.
شاغلی متین دا هم ویل چې لدې درکه د فرا کاروانګرو تر 3 میلیون افغانیو زیاته ګټه کړې ده. د بلخ ولایت د کرنې او مالداری ریاست بیا وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د انګورو او بادامو حاصل د تیرو کلونو په پرتله په سلو کې 40 زیات شوی دی. د دې ولایت د کرنې رئیس شمس کاتب آزادی رادیو ته وویل چې پر وخت ورشتونو د انګورو او بادامو ترڅنګ د غنمو او نورو میوو حاصلات هم زیات کړي دي. هغه وویل چې په بلخ ولایت کې په 15,000 هکتار مځکه د انګورو نوي باغونه هم کښېنول شوي دي. د سمنګان ولایت بیا د پستې حاصلات زیات شوي دي. د دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست وایي د پستې په حاصلاتو کې د تیر کال په پرتله 100% زیاتوالی راغلی دی. د سمنګان ولایت د کرنې رئیس محمد اسلم دانا آزادی رادیو تول تمه کیږي چې سږ کال د پستو له باغونو څخه 300 تنه پسته ترلاسه شي. ښاغلی دانا وویل چې دا مهال په دغه ولایت کې پر 340,000 هکتار مځکه کې د پستې باغونه کښېنول شوي چې ورسره سم د پستو په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی او د کروندګرو اقتصاد به هم ورسره وده وکړي. د یو ایس آی ډی د معلوماتو پر اساس سږ کال په افغانستان کې سره لدی چې د غنمو تولید تر متوسطې اندازې زیات دی خو تر تیر کال لږ دی. د دې ادارې په وینا سږ کال د تیر کال په پرتله د غنمو حاصل 15,000 تنه لږ دی چې په سلو کې 15 کموالی شي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د حج او اوقاف وزارت وایي په افغانستان کې باید د ټولو مذهبونو پلویان په یوه ورځ اختر ولمانځي. ویل شوي دي چې د دو شیعه دیني عالمانو آیت الله محسنی او آیت الله کابلی د فتوا له مخې یو شمېر شیعه افغانانو اختر د حکومت له اعلانه یوه ورځ وروسته یعنې پرون لمانځلی دی. په دې اړه صفي الله ستانکزی راپور لري.
که څه هم د یو شمیر شیعه افغانانو لخوا د شنبې په ورځ د اختر د لومړۍ ورځې د لمانځلو لامل د شیعه دینی عالمانو لخوا د شوال میاشتې په ځنډ لیدل بلل کیږي، خو د حج او اوقافو وزارت وایي چې ټولو افغانانو باید په یوې ورځ اختر لمانځلی وای. دغه وزارت مرستیال د ایول حق عابد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بیلابیلو مذهبونو پلویان باید د سترې محکمې د حکم په اساس اختر ولمانځي او باید یو شمېر شیعه افغانانو د دینی عالمانو د فتوا له مخې دا کار نه وای کړی. ښاغلی عابد په دې باور دی چې د ټولو مسلمانانو په خاصه توګه د افغانانو لخوا په یوه ورځ د اختر لمانځل د یووالي او اسلامي اخوت لامل کیږي.
په اساس معلوماتو کې ما داشتیم امروز دو مرجع تشیع، آقای آیت الله کابلی و
د هغه معلوماتو له مخې چې موږ ترلاسه کړل، نن د اهل تشیع دوه عالمانو ښاغلی آیت الله کابلی او آیت الله محسنی فتوا ورکړي چې د اختر لومړۍ ورځ ولمانځل شي. دلیل یې هم دا ویل شوی چې د شوال میاشت په افغانستان کې نه ولیدل شوې، نو ځکه یې فقهي مسایلو ته په کتو دا اعلان کړی. ښه خبره دا ده چې د وحدت او پیوستون په خاطر د سترې محکمې د فیصلې په اساس اختر په یوه ورځ ولمانځل شي. ښاغلی عابد وویل چې د شوال میاشتې د لیدلو په اساس اختر لمانځل کیږي، خو دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې په دوه ورځو کې د اختر لومړۍ ورځ ولمانځل شوه. افغانانو د جمعې په ورځ د اختر لومړۍ ورځ ولمانځل او د جمهور رئیس د دویم مرستیال سرور دانش او د اجرایه ریاست د دویم مرستیال محمد محقق په شمول چې د شیعه مذهب پلویان دي ګڼ شمېر چارواکو د اختر لمونځ ادا کړ. هڅه مو وکړه چې د شیعه دیني عالمانو د دې فتوا ورکوونکي مرجع نظر هم واخلو، خو له هڅو سره سره چا ځواب رانه کړ. له بلې خوا یو شمېر کابل ښاریان د دیني عالمانو دا کار مناسبه نه بولي او وایي چې د افغانانو ترمنځ واټن پیدا کوي.
دغه کوم اعلان چې حکومت وکړي چې نن روزه ده باید چې روزه ونیول شي، روزی پوره شي وای چې اختر ده باز اختری دا سینه چې څوک د حکومت پسې ځي او څوک بل چا پسې څوک بل ځي، دا په یو ملک کې بې اتفاقي پیدا کوي.
دلته راشو موږ د اختر دلته نه دا بې اتفاقي شو. دا د اوس په کار دي چې ټول مسلمانان ټولونه ټول اتفاق وساتو.
دوی هم درستنګر کوي چې حکومت باید د ورته کارونو مخه ونیسي او هڅه وکړي چې د سترې محکمې د حکم په مطابق ټول افغانان په یوه ورځ اختر ولمانځي. عام افغانان او کارپوهان ټینګار کوي چې په افغانستان کې روان وضعیت ته په کتو باید دینی عالمان او قومي مشران هڅه وکړي چې د ټولو مذهبونو پلویان یووالي ته وهڅوي او د ستونزو د رامنځته کېدو مخه ونیسي.
ستاسو له پیغامونو نه
کووید علمن ولایت د لشکرګاه شهر سره په تماس کې ما زما غوښتنه دا ده چې دولت دې شمالي ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي، ځکه چې حالات ډېر خراب دي. خلک د خپل کورو څخه را مسافر دي، دلې په شهر کې د کیریو په سرای کې دي یا خیمې درولې دي، نو دولت مې دا غوښتنه ده چې ژر تر ژره دې ولسوالۍ ته خاصه پاملرنه وکړي او عملیات یې وباسي. وسلام.
السلام علیکم. سنگین ولسوالی د هلمند ولایت څخه خبره کوم. د ګران محترم مسؤل سمې دا خواهش دی چې دوی دغه مشته په نورو ځایو کې اخترونه په نور توپو سره د ښکې زموږ د پراکټانو او په دغه سره مشته مبارکي راکړل. السلام علیکم.
زما حکومت دا غوښتنه ده چې دا ماشومانو ته د اخر په ورځو کې صحبه کی تپانچه داشتیم ورکری بی یک چه باید کلم ورکی او تاکیوالا با نگاه بندیز ورده ایچ داشتیم که خط وصله
دا هغه پیغامونه چې د ازري رادیو اوریدونکو په 0 وسو او په 0 وزره څلوراتیا دوشپته 0 باندې راستولې ول. کته سم غواړي چې پیغامونه راوستوي دا شمیره در په هم پیاد لري 0 وسو وبشت دریڅلويشت یو شپته 0 وسو وبشت دریڅلويشت یو شپته. د چرمی صنایعو جوړون کې وای چې په ورستیو کې دغه صنعت بازار سوړ شوی دی. دغه صنعتکاران وای چې حکومت دې صنعت ته لازمه پاملرنه وکړي. په دې اړه سباون کاکل راپور لري.
واشنگتن پوسټ د افغانستان په اړه تر دې سرلیک لاندې چې
تخنیکی ستونزه و از موش معذرت و منی مختر دی چه ده چرم ده سنت ده سنتگران و ده ستونزی پر راپور و رو فرشته جلازی به ده نره مطبعاتو تا کتنه و که لمره هم ده نره مطبعاتو تا کتنه.
واشنگتن پوست ده افغانستان پر ترده سرلیک لنده چه کرزی ده جمهوری ریاست چوکی پریشو ده قدرتی نده پریشی یو مقاله خبره کړی ده. ورسپاڼه لیکي چې حامد کرزی له قدرت تر لري کېدو دوه ورځې مخکې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو له ځینې ډیپلوماټانو سره د خدای پامانۍ په غونډه کې خبرې کولې او له افغانستان سره د مرستې په خاطر یې د هغوی مننه وکړه. واشنگتن پوسټ لیکي چې حامد کرزی په دې غونډه کې وویل چې د یو افغان وګړي په توګه به د نوي حکومت ولسمشر او اجرائیه رئیس ناتل کوي او په پټه خوله به د مرستې لپاره هیڅ هڅه ونه سپموي. خو ورسپاڼه لیکي چې د حامد کرزی له دې وینا یوازې لس میاشتې تیرې شوې او دی نه پټه خوله دی او نه د حکومت ناتل کړی دی. ورسپاڼې د یوه بهرني ډیپلومات په حواله لیکلي چې حامد کرزی په افغانستان کې ځان ته د یوه سپینجري مشر په توګه نه ګوري، بلکې ځان د سیاست د ډګر له فعالو لوبغاړو ګڼي او د وادي وګړي په توګه له خپل حق کار اخلي. دلی تلگراف پرونی په امریکا کې د سمندري ځواکونو پر یو مرکز په وسلواله حمله کې د وژل شویو عسکرو په اړه مقاله خبره کړې وای چې په دې حمله کې د امریکا د سمندري ځواکونو هغه څلور عسکر ووژل شول چې په عراق او افغانستان کې خدمت کړی وو. د پلوټونکو په وینا په دې حمله کې یو وژل شوی عسکر سکوئر ویلز دوه دورې د امریکا په پوځ کې عراق او افغانستان ته استول شوی و. د تیرې پنځشنبه په ورځ یو 23 کلن هلک محمد یوسف عبدالعزیز چې په کویت کې زیږیدلی او بیا امریکا ته تللی، د امریکا د تنیسی ایالت په چتنوګه سیمه کې د امریکا د سمندري ځواکونو په مرکز کې پر عسکرو ډزې وکړې. ټیلی تلګراف وایي چې څېړونکي اوس یمن او اردن ته د عبدالعزیز د سفرونو په اړه په څېړنو لګیا دي. او د امریکا نېشنل پبلک رادیو یا NPR په کابل کې د یو امریکایي شوونکي ډیوید فاکس د اکاسی پر پروژه مقاله خبره کړې ده. فاکس پر فیسبوک د هیومنز اف کابل یا د کابل خلک په نوم پاڼه جوړه کړې چې د عادي افغانانو د ورځني ژوند لنډ یادښتونه او عکس خپروي. NPR وایي چې پر دې پاڼه داسې عکسونه خپرېږي چې شای په لویدیځو هیوادو کې خلکو ته ډیر نوي او حتی د حیرانۍ وړ وي. ډیوید فاکس د امریکا NPR رادیو ته ویلي هر انسان یو کیسه لري، خو په افغانستان کې د عادي خلکو د ورځني ژوند کیسې د بشري حقوقو د سرغړونو، قتلونو او چاودنو په خبرونو کې چې هر ورځ له دې هیواد خبرې ریجی ورکی شوی دی. ډیوید فاکس NPR ته ویلی چې کابل ته ترته ګرسته یې غوښتل چې عادي افغانانو ته د نظر شریکولو یو موقع ورکړي. د ویلی موږ له داسې یو شاره چې په نړیوالو مطبوعاتو کې ډیر کمزوری تصویر جوړ شوی عکسونه او کیسې خپرو، د دې هیواد د خلکو انساني احساس باید څرګند شي.
اوس هم د افغان صنعتګرو ستونزه د ازري رادیو خبريال سباون کاکړ په کابل کې د چرمی صنایعو څو فابریکو او دوکانونو ته تللی او دا راپور برابر کړی دی.
په افغانستان کې د لاسي چرمی صنایعو جوړونکي وایي د حکومت د نه پاملرنې له امله دغه صنعت مخ په کمېدو دی. د کابل په نوی ښار کې د چرمی صنایعو د ګوتو پشمیر پلورنځي تلاړو په دغه پلورنځي کې واړه او غټ ډسکلونه، کمربندونه، چرمی سپلی، د څوکیو پوښنه او له چرم څخه نور جوړ شوي شیان ترسره کېدل. د دغه صنایعو دوه پلورونکو ویل چې دغه چرمی صنایعو د خرڅولو بازار سوړ شوی او ورځ تر بلې په بازارونو کې بدلون راځي.
دغه سیستمونه چې بهرنیان به له کمپونو راتلل لږ وو، خو فروشات 70% وو او 50% پاتې نه دي، ځکه چې هم کمپونه تللي او هم همداراز هغه کسان چې راتلل اوس نه راځي.
روز به روز تغییرات
ورځ تر بلې تغییرات دي. یوه ورځ چرم 10 افغانۍ، یوه ورځ 150 وي. په همدې شکل بازار ښکته پورته کېږي.
په افغانستان کې د چرمی صنایعو د جوړولو صنعت لرغونی تاریخ لري. افغاني چرمی لاسي صنایع د څرمنې او د چرم د جوړولو لپاره خپلې ځانګړتیاوې لري، خو اوس مهال د حکومت نه پاملرنې او د چرمی تولیدات څخه د نم ملاتړ لامل یوازې د چرمی بوټونو 2000 وړې فابریکې، د پوستیندوزی 400 فابریکې او د سیمیز چرم د جوړولو 14 وړې دستګاوې فعالیت کوي. د چرمی صنایعو جوړونکو خبرداري ورکوي چې که حکومت دغه صنعت د ود لپاره ګام پورته نکړي نو دغه صنعت به له منځه ولاړ شي. د افغانستان د صادراتو د ادارې د لاسي صنایعو مشر غلام حسن وایي د لاسي صنایعو په ځانګړې توګه چرمی صنایعو د خرڅلاو لپاره باید په بهر کې نندارتونونو کې پلورونکو ته زمینه برابر شي.
کله چې له هواد بهر کوم نندارتون جوړی کی مخکې له مخکې مکتوب راځي چې فی متر مربع باید تاسو 200 یا 300 ډالر ټیکس ورکړي، نو موږ څه ډول بازاریابي وکړو؟ تاسو لومړی له مولې نه پوښتنه وکړي چې اقتصادي وضعیت یې څنګه دی، د کار سامانونه دې څو کال نه دی بدل شوی، یعنی دولت باید دې ته پاملرنه وکړي.
له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل هم هغه لامل ګڼل کیږي چې د چرمی صنایعو د تولید او خرڅلاو د کمیدو سبب شوی دی. دغه صنعت جوړونکي وایي په کومو بیه چې چرمی لاسي صنایع جوړیږي اوس مهال د خرڅلاو بیه ډیره راټیټه شوې ده. دوی وایي که ورته د خرڅلاو مارکیټونه پیدا نشي نو شاید د چرمی صنایعو ډیری جوړونکي به نورو کاري برخو ته مخه کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې، یعنی لاندو خبرونو وروسته، دوی 19 لړۍ لرو مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. دا دوه پروګرامونه هم مهیروي، خو اوس یو سیمایزه موضوع. د ایران مذهبي مشر علي خامنه‌ای وی د امریکا د استکبار په وړاندې به د هیواد مخالفت کې کوم بدلون را نشي. نوموړی د سرګندونی په داسې محال وکړي چې په دې اونۍ کې ایران د امریکا په شمول د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو سره د خپلې اتمي شخړې پر سر یوې دایمي موافقې ته ورسیده. په عین وخت کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ور بیا له ایران سره شوی توافق د شوی توافق دفاع وکړه. په ډیره نور جزئیات اجمل انوراندی کوي.
د ایران مذهبي مشر علي خامنه‌ای د څرګندونی د ایران دولتي ټلویزیون په مستقیمه توګه لاغه مراسم خبرولې چې د تهران په یو جمعات کې د کوچنی اختر په مناسبت جوړ شوی وو. په دې مراسمو کې د خامنه‌ای له دې وینا سره یوځای خلکو د مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیلو شعارونه بدرګه کول. خامنه‌ای په خپل وینا کې وویل
با این مذاکرات
ویل دی خبرات رو او د موافقه ل چمتشي متن سره از مخ سیاست د امریکا د مستکبر دولت په وړاندې هیڅ ډول بدلون نه مومي.
دولت مستکبر امریکا هیڅ تغییر
خمنای چی د ایران په ټولو دولتي چارو کې ورسته پریکړه کوي. په خپل وینا کې ویل د امریکا متحده ایالاتونه په منځني ختیځ کې د ایران د تګلارې پر ضد تګلارې لري او ایران به دغلت د خپل متحدینو ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي ویل که اتمی موافقه تایید شي کنه ایران به په سیمه کې د خپل متحدینو ملاتړ نه لاس وانهخلي. هغه د فلسطین، بحرین او یمن د ولسونو او د سوریا او عراق د دولتونو یادونه وکړه چې د پوینا د ایران ملاتړ به ورسره دوام وکړي. د ایران مذهبي مشر دا هم ویل چې د اتمی پروګرام په اړه د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو سره د ایران توافق د ایران د خلکو د ګټو د ساتلو په هدف شوی، خو زیاته کړه چې په دې خبرو کې له امریکا سره په نړیوالو، سیمایزو او دوه اړخیزو مسلو جوړجاړي او خبرې نه دي شوي. په ویانا کې د جولای په 12 نیټه له ایران سره د شوې موافقې له مخې به ایران خپل اتمی پروګرام محدودوي او لویدیز به پر دې هیواد هغه بندیزونه لري کوي چې د ایران اقتصادي پتی رسو کلونو کې سخت ځپلې. سپینه معنی وایي د اتمی وسلو له جوړولو څخه د ایران دراګرسول لپاره لا هم پوځي انتخاب پر ځای دی، خو د امریکا حکومت لومړی ډیپلوماسي اسموي. د د شنبه پورس ولسمشر بارک اوباما په خپل ونیزه وینا کې ویل ل ایران سره د دې موافقې پرته د نړۍ په دې حساسې سیمه کې د یوې بلې جګړې خطر. اوباما وویل دا موافقه په اصل کې ایران د اتم بم له جوړولو څخه ډیر لري بیاي. ولسمشر اوباما وایي د دې موافقې له مخې به امریکا د ایران د مهمو اتومي تاسیساتو سیمې په بې سابقه توګه پر لپسې څاري. ولسمشر بارک اوباما یو وار بیا دا یو ښه موافقه یاده کړه. وی ویل اوباما وایي دا چې دې موافقې ته د رسیدو لپاره خبرو اترو ډیر وخت ونیو، دا یو علت لري او هغه دا چې موږ د یوې خرابې موافقې رامنځته کیدل ونه منل. د ولسمشر بارک اوباما جمهوري غوښتونکي سیالان هڅه کوي چې د ایران سره شوې دا موافقه د امریکا په کانګرس کې تایید نشي.
دا هم د دې ساعت لاند خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دولت له چوکاټه بهر ملیشه ځواک جوړ کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې کمیسیون د غړیو د بدلون په اړه که د افغانستان له قوانینو سره سم هر ډول اقدام کیږي دا کمیسیون ورسره ستونزه نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو درې افغانان امریکا ته د هیروینو د قاچاق په هڅه تورن کړی دي. د ایران مذهبي مشر علي خامنئي وایي د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د ایران پر اتومي موافقې سربیره به د امریکا په وړاندې چې د مستکبره وبلله د ایران مخالفت دوام وکړي. په الجزایر کې امنیتي سرچینې وایي چې اسلام پالو وسلوالو د دې هیواد د پوز پر یوه کاروان په برید کې یولس الجزایری سرتیری وژلی دي. د امریکا متحده ایالاتونو او ایتلافیانو په تیرو څلورویشت ساعتونو کې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد درویشت هوایي حملې کړي دي. او چک جمهوریت وایي پنځه اتباعیې په لبنان کې نادره کړي. لبناني چارواکي اندېښنه لري چې شاید دا کسان یرغمل شوي وي. دا سیز مو ژغل ازادي رادیو اوري. په کوټه کې هغه بلوچانو پرون اعتراض وکړ چې خپل خپلوان به درک شوي دي. په دې اړه له کوټه څخه راپور لرو.
د ورکو بلوچو د کورنۍ وګڼو نارینه او ښځینه غړیو د خالی ورځ چې د کمکی اختر یې لومړی ورځ به د کوټې په سړکونو یې په احتجاج او ویر تیر کړی. په احتجاج کې شریکو میرمنو او نارینه او شعارونه ورکول چې ټول ترایتم بلوچ دي را خوشی کړل سي. په دې احتجاج کې شریکې د مهګنج بلوچ په نامه یوې مېرمنې له رسنیو سره په خبرو کې وویل د اختر په دې ورځو کې ټول قامونه خوشحالي لمانځي، خو بلوچان د خوشحالۍ دا ورځې هم په احتجاج او ویر تیروي. لکه څنګه چې ټولې مهذبې نړۍ ته معلومه ده چې بلوچ یو داسې قام دی چې له پیړیو راهیسې له دې خوشحالیو محروم دی. خوشحالۍ که د مذهبي ورځو وي او یا هم په کورنو کې نورې خوشحالۍ، تر ننه پورې بلوڅو په خوشحالۍ دا ورځې نه دي لمانځلې. له څو کلونو راهیسې موږ د خپلو خپلوانو د راخوشي کولو لپاره کله د پریس کلب مخې ته او کله بیا د های کورټ مخې ته په احتجاج یو، لاکن تر ننه پورې موږ ته له دوک، درد او مړیو ماسیوا هیڅ نه دي ملاو سوي. د ترایتم سویو بلوڅو د سازمان لخوا په دې احتجاج کې له میرمنو سره یو شمېر ماشومان هم و چې د خپلو لادرک خپلوانو عکسونه یې په لاسونو کې و او د هغوی د راخوشي کولو خواست یې کاوه. د یاد سازمان مشر ماما قدیر بلوڅ بیا له رسنیو سره په خبرو کې وویل بلوڅ قام چې د په خبره په زرهاو وګړي یې ترایتم دی څنګه خوشحالۍ ولمانځي.
عید کا جو دن ہے وې خوشی کا دن ہے لیکن اس وقت
د اختر ورځ د خوشحالۍ ورځ ده، لیکن زموږ دا وخت 15 زره کسان ترې تم دي او 8 زره ته نږدې خراب سوی مړی موندل سوی. نو دا کورنۍ څه ډول خوشحالۍ ولمانځي؟ دا ټول کورنۍ په ویر کې دي او همزه کیا نن د اختر خوشحالۍ پریشي او د خپل ترې تم ورور، خور، زوی او پلار لپاره په سړکونو احتجاج کوي. او لملګرو ملتونو، امنیسټي انټرنیشنل او د بشري حقوقو ادارو څخه د انصاف غوښتن کړي
او انساني حقوقي ادارو څخه انصاف کې طلبګار دي.
که څه هم ماما قدیر بلوچ د ترایتم سوی بلوچو شمیر د 15 زره او د خراب سوی مړیو شمیر بیا د 8 زره په شاوخوا کې یادوي، خو د بشري حقوقو سازمانونه او حکومت بیا د ترایتم سوی او خراب سوی مړیو شمیر یوازې په سلهاو کې یادوي. د ویل ورده چې په بلوچستان صوبه کې له 2008 عیسوي کال راهیسې چې د بیلتون غوښتونکو بلوڅو مبارزې زور اخیستی، د دوی یو شمیر ځوانان لومړی ترې تم کیږي او وروسته بیا په مرمیو سوري خراب سوي مړي موندل کیږي، چې بلوڅ بیلتون غوښتونکي او ملتپال یې تور د پاکستان پر استخباراتو او د هغوی په لاسپوڅو پورې کوي، خو د پاکستان استخبارات او حکومتونه تل دا تورونه ردوي.
د خدای نور ناصر و چې له کوټې څخه راستولی و. د خپرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، مخکښ شزی او د ژوند رنګونه، خو تر هر څه وړاندې د ژوند رنګونه واوري.
د ژوند رنګونه
ته دی نوم راته واخله.
شیرخان.
شیرخان دغه خپل نوم دی خوښ دی؟ ولې دی خوښ دی؟ چې شیر دی پکې. کله دی شیر لیدلې زمره؟ چیرته دی لیدلې؟ په تلویزیون دی لیدلې. ښاته دی کار پاړه راته وایي، څه کوې؟
کاټنې ټولو.
د چی شي کاټنې؟
دا دلته کاټنې ټولو شاشي تړو.
ای چی شي کاټنې چیرته ټولو کې سړو کرا
دا کاغذونه ټولو باندې مارکیټ کې؟
نو مارکیټ کې دي څوک پری دی ورته چې ټوله کې کنه؟ کله کله ځینې نه وایي چې ما اخلا وای درته څه درته وایي خو کې سړو کرا دا
بازی وای اخلا بازی می اخلا.
نو ته چې کاټنې ټولې کې کور ته وړې چیرته خرڅوي؟ څه کوي؟
دلته بندل کو به ال تر کور د شاشي کاغې کړو
د سوزول لپاره وړې. څومره بټولوي دی ورځي؟
یو ورځي دوه بندل درې بندل کی.
ښه، به په خپل وړې کڅوک په سیراځي
لاسګاړي کې وړې دی کراچي کې؟
ښه، کراچي کې تر شاشي دی کراچي کې وړې دغه فروشګانه دا ډیر لري نه دی موټر کې ولی نه ځي څوک د ترور کور والا دی څوک نه راځي پکې
دا ټول لکان ځي کنه؟
ښه، بس لګ لګ ور سره واچوي چې وسی. نو دا دی خپل دی کا کرایا ور کوي بیا؟
دا خپل دی.
ښه، ورونه دی دی
دا دوه مې ورونه دی دا نور تر زمون دی.
ښه، نو یعنی کراچي دی کور دا؟ مکتب شې نه وای ته خو وړو کې اله
مکتب مې ما سبق مې.
ښه، څنګه یعنی جمعه تم زی او مکتب تم زی؟ ښه، څه څه وای ته خو کیسه راته وکړه کنه؟
مکتب ما درې سلورم سیم ته کامیاب شو.
کله کامیاب شو؟ یعنی دا اوس امتحانونو کې؟
امتحانونو مرګ کامیاب شو.
بیا څه دی نیت دی؟ چی شي سره دی مینه ده؟
ډاکټري.
ډاکټري؟ کله مریض ډاکټر ته بتللی وي سپینه چپنه به دې خوښه شوې وي؟ چې ډاکټرۍ کې دې څه شي خوښېږي؟ استنې وهل خو به دې نه خوښېږي. خپل استنې وهل نه ډارېږي کنه؟
نه والا ضروري.
ښه، ځینې ورته ژاړي کنه استنې ته؟ ته کله نه ژاړي ورته؟ ښه، چې ډاکټر شي بیا
وستنې وخونو.
ښه، خوشحاله ژوند کې دی؟
او خوشحاله
مننه ژوند دی.
مخکخې خزي
السلام علیکم، احمد شبریم د مخکښو شوزو په پروګرام کې مریم مکی را سره ده. دا په امریکا کې کالج لولي او شاعري هم کوي. مریم جان، مکی په امریکا کې افغانستان لري، یو انجلۍ ته تعلیم سخت نه دی؟
په امریکا کې نه تنها زما لپاره بلکې زما په سیر باندې نور ډېرې مېرمنې یا انجونې چې مثلا دغلته په زده کړو باندې بوخت دي، په بېلابېلو برخو کې زده کړې کوي، تر د امکان تر حاله پورې دلته به ورته زمینې برابرې د زده کړو، یعنې داسې کوم خاص یا ځانګړې ستونزه ونه لري. خو خپله ځینې وخت کې دغه د هېواد نه لرې والی، د خلکو نه لرې والی، هلته چې مثلا تر ډېره بریده پورې په ټولنه کې پاتې شوی، د خلکو سره د راشه درشه درلودلې، د ټولنې په منځ کې اوسېږي، مثلا د مېرمنو سره د ټولې مېرمنو د حال و احوال نه مثلا خبر اوسېږي، او د هغوی وخت وخت د هغوی پوښتنه کړي. کله چې د دغسې یو حالت نه بیا مثلا دغسې یو حالت ته راځي، دغسې یو ټولنې ته راځي چې مثلا د اغېزې د ټولنې نه، د خلکو د حالت نه یو څه لریوالی پیدا کوي، نو طبعا دغه خپله یو ډول ستونزه ده. مګر تر ډېره بریده پورې به دلته یو څه زمینې مساعدې د مېرمنو لپاره چې دوی زده کړې کوي او په خپلو زده کړو باندې بوختې دي.
دغه زمینې چې تاسو ورته اشاره وکړه، طبیعي خبره ده چې د افغانستان او امریکا په تعلیم کې ډېر فرق شته، خصوصا د مېرمنو او د نجونو لپاره. لیکن د دې کالج چاپیریال ساسو په نظر ک چیرته افغانستان سره مقایسه کې دی وینچلې لپاره څه توپیر لري د سه اشاره ورته کولای شي؟
بيخي وڅي و ان افغانستان سره د پرتلې وړ نه دی. دوی پر دې راوړي د پوری هڅو کولای شي خپل ځان جوړ کړي. په دې معنی باندې چې زه مثلا زه غواړم یو څه وکم د ځان په خاطر باندې، مصر څه کار نه لري، یعنی مثلا هغه زه چې څه ډول یم مثلا په ما باندې څه کار نه لري، مګر زه فکر نه کوم که هلته څوک په دغه شکل باندې مثلا په کالج کې هغه د کالج محیط چې کوم څه دی زمونږ انتر ډېره بریده پورې هغه مشکلات هغه ستونزې یو چا ته د دې اجازه نه ورکوي، بالخصوص یو ښځینه ته یوې نجلۍ ته د دې اجازه نه ورکوي چې مثلا هغې چې کوم هغه هدف دی هغه چې کوم هغه ګول دی هغه هغې ته ځان ورسوي.
مریم جان مکی، تاسو یې مهمې مسلې ته اشاره وکړه چې تقریبا یو ډول فردي ازادي ده سه یو متعلمه په امریکا کې لري. په افغانستان کې د مخکښو شوزو په پروګرام کې مال یو شمېر کسان سره خبرې کړې دي، هغه دا وایي چې تپلولو او یا معلمي کوو، یعنی د نورو شوبول خاطر خلک زړه نشه کوي، او کله چې ما له دوی علت پوښتنه کړې ده فرضاً کورنۍ دې ته چوي خپل خپلوان دې ته چوي سیاسي دغه دوه رښتې ولولي، څنګه ستاسو مطلب هم همدا سي، یعنی که په امریکا کې غواړي فرضاً انجینری ولولي انجینری لوستې شي، که ژورنالیزم ته مخه کې ژورنالیزم لوستې شي، څه قیودات په چا باندې نوي؟
بله، هدف مې دا و، یعنی لبله مرغه بایت و، ما کله چې مثلا په افغانستان کې یو انجلۍ اتاول خو تر دوله سمه پورې زده کړې ته نه پریښودل کېږي، کله چې مثلا شپږم اووم ټولګي ته ورسېږي مثلا هغه نور په دې نامه باندې مثلا لویه شوې یا مثلا کلیوال خبرې کوي یا مثلا تربوران خبرې کوي، هغه نور زده کړو تنه پری خودل کېږي چې هغه خپل نور زده کړې ادامه ورکړي. خو که چیرته مثلا کومه کورنۍ داسې پیدا شي، مثلا زه ادخ مدل لرو پر تاسو سیمونه دی، خو که په خار کې مثلا دغه سی فامیلونه پیدا کېږي چې مثلا هغوی یعنی تر دې ډبرې په دغه کار اوس شوی دی، هغوی خپل نجونو ته اجازه ورکوي چې مثلا هغوی دولسم راته دولسم لوړې زده کړي دولسمه پورې، اما هلته معیار ورته څه ټاکي؟ معیار ورته دا ټاکي چې که ته مثلا کله پوهنتون ته ځې ته مثلا یا تعلیم وتربیې ښوونه روزنه باید ولولې، یا باید ډاکټري ولولې، یا مثلا طب باید ولولې، ځکه ته باید یا ډاکټره شي یا باید معلمه شي، ځکه ښځه مثلا د دې لپاره نه ده چې هغه د مثلا انجینري وکړي، هغه د مثلا ژورنالیزم ته راشي، هغه د مثلا ځینو نورو مثلا هغه د اقتصاد ولولې، هغه د مثلا تجارت وکړي، هغه د مثلا په یو بانک کې کار وکړي، یا مثلا هغه اکاونټینګ ولولې. نه، دغه یو ډول هغه هلته موجود دی، هغوی لپاره یو حد موجود دی، یو حد ورته ټاکلی دی، که ته مثلا چې ته غواړې زده کړې وکړې ستا زده کړې به په دغه حد کې، یعنی مثلا هغه نه شي کولی. اوس مثلا زه که چېرته مثلا ژورنالیزم وایم، زه د دې دا شیتو نه اورم چې مثلا زه د تبول والم، ډېری خلک دلته همداسې چې بالاخره مثلا قرباني کېږي په همدې هغې کې، خو دلته یو ډول فردي ازادي موجوده ده. که زه مثلا غواړم زه زما مثلا د ماشومتوب نه ژورنالیزم خوښ دی، څنګه زما د ماشومتوب نه ادبیات خوښ دي، زه غواړم ځان ورته ورسوم، زه غواړم په همدغه مسلک کې مثلا خپلې لوړې زده کړې مخته یوسم، ما سره څوک دا کار نه لري، یا مثلا په ما باندې دغه فشار نه شته چې نه ته باید یا دلته ډاکټري ولولې، یا باید دلته ښوونه او روزنه چې مثلا ته باید هلته معلمه شي، دغه څه نه شته دي.
دغه فشارونه چې فرضاً په یو ټولنه کې لکه په افغانستان کې وي، په نجونو باندې سي تاسو باید مشخص شی ولولې، دا ستاسو په نظر د ټولنې په وروسته پاتې والی باندې هم تاثیر لري؟
تر ډېره بریده پورې، کله چې مثلا زمونږ یو مېرمن بې سواده شوله،
بې سوادي مسله نه ده، مثلا د دې مسله داسې که چېرته ډېر نجونې په معلمینو کې ولرو او ډېر نجونې ډاکټرانې ولرو او په نورو څانګو کې ونه لرو، په پرمختګ باندې به تاثیر مثبت وي که منفي؟
پرمختګ باندې طبعا ملبار خبره کوي، پرمختګ باندې تاثیر منفي دی، په دې خاطر باندې چې مثلا نن زه د یو چا لور یم، زه نن چا ژورنالیزم ته پرې نه ښودلم، یعنی دغه لاره ټپ پاتې شوله، تر کومه پورې مثلا سبا ورځ بل څوک نه حاضرېږي چې دغه مسلک ته راشي، یعنی د هماغه یو پیسه باندې لکه یو ډول سلسله وار کاری، چې مثلا نن یو څوک تعلیم و تربیې ته لاړ، تعلیم و تربیې کې شمېر زیاتېږي، سبا ورځ بل څوک مثلا خپل اولاد ته وایي که لور ته یې تل مثلا تعلیم و تربیې ته باید لاړه شي، لکه فلانۍ چې ده مثلا د فلانۍ لور چې ده هغه تعلیم و تربیې وایي، اما مثلا معلمي کوي، تا د شرایط مساعد نه دي. زه داسې وایم که چېرته نن زه په دې شکل باندې پاتې کېږم، زه مثلا ما سره دغه مې چې نه ولا نور څوک دلته نه شته، زه باید لاړه نه شم، یا مثلا ما ته اجازه نه راکول کېږي، بالاخره دغه لاره ټپ پاتې کېږي، تا په زمونږ د ټولنې زمونږ پر استوالي باندې دلالت کوي، په دې خاطر باندې مونږ ډېرې برخې لرو هلته چې ضرورت ورته لرو، ژورنالیزم په برخه کې موږ ضرورت لرو، د انجینرۍ په برخه کې موږ ضرورت لرو، د قضا په برخه کې موږ ضرورت لرو، د سرمالۍ په برخه کې موږ ضرورت لرو. ډېرې دغه قضیې مثلا موجودې دي اوس هم په افغانستان کې، چې مثلا هغه اوس هم د خزینه سرمالانو د نشتون، یا مثلا د ډېرې کمرنګې له امله زموږ ډېرې مېرمنې چې هغوی له ډېرې ستونزو سره مخامخ دي. همدا ډول ژورنالیزم شو، همدا ډول نور مسلکونه شول، چې مثلا هلته دغه یو خبره ګرځېدله ده که غواړي مثلا یا به تبوایی یا با مثلا تعلیم و تربیه وایی. طبعا دا زمانگا دا طولانی زمانگا دا خلق پول استوالی بانی دلالت کهی.
مریم جان مکی مننه سی دا ازادی را دو دا مخکش و شوزو پا پروگرام که ما برخ را سر وقت سته.
دیر مننه کم شو برسی لطاچنه چی ما تا موقت را که چی اصول شی بی لطاچنه دا مخکش و شوزو پا پروگرام که سی جو ما دا خپل خواهی مستر زل خواهی وکم.
جوان پا شیبوکی
جوراون کی محبوب شا محبوب
اول روژوی بیا اختروی، اول روژوی بیا اختروی، په بیلتانه پسې وصال دی را بشینه. درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. د ازادي رادیو ژوند په شیبو کې نننۍ خبرونه مو د کوچني اختر ځانګړیو دودونو ته ځانګړې کړې ده. په خبرونه کې به د کوچني اختر د خوښیو لپاره د تابیا نیولو او نمانځلو لا دودونو خبر شئ، او هم به له هغه دود خبر شئ چې په اختر کې د خوښۍ پر ځای یوه کورنۍ د غم ټغر غوړوي او نورې غمرازۍ ته راځي. دا خبرونه زه محبوب شاه محبوب او وګما رشیدی وړاندې کوم. ملتیا موکړی.
درنو اوریدونکو، په ټوله اسلامي نړۍ کې هر کال دوه اخترونه راځي، چې وته کوچنی او بلته لوی اختر وایي. هر کله چې د روژې میاشت پای ته ورسی، نو په ټوله اسلامي نړۍ کې د دغه میاشتې د پای په مناسبت کوچنی اختر لمانځل کیږي. دا د خوښۍ او خوشحالۍ ورځې درې وي، چې عموما په اسلامي هیوادونو کې رسمي رخصت وي. په حقیقت کې دا د ډیرو مسلمانانو لپاره د کورنۍ د غړو د لیدنو کتنو، د راشه درشه او یو بل سره د پخلاینې او خوشحالۍ پلمه ده. په هره ټولنه کې د کوچني اختر نمانځنه په ځانګړیو دودونو ترسره کیږي، نو پرته له شکه افغاني ټولنه هم په اخترونو کې ځانګړي دودونه لري. د وردګو اوسیدونکی احسان الله زهین وایي چې په ټول افغاني ټولنه کې د اختر نمانځنې دودونه په ډیر کم توپیر سره یو ډول دي. دای د خپلې سیمې د اختر د دودونو کیسه کوي.
نوې جامې اغوندي د اختر په ورځ، او همدارنګ خزینه طبقه هم اختر ته نوې جامې کوي او خوشحالي کوي د اختر په ورځو کې. او بل دا چې هر سړی په دې ورځ د خپل خوشحالي له نورو سره شریکوي، د نورو ته د اختر مبارکي ورکوي، کورو ته ورځي د اختر په ورځ، او د خوشحالي نور هم یو ځای سره لمانځي.
حامد ستانکزی چې دا مهال په کابل کې اوسي وایي دوی هم ځانګړي دودونه لري.
مګه کلیوالی دود کو دلتم غور کو دا ننی او چرماس کان خو بیا هم ډیر دی، بیا اکثر ته د پور کې دا پاپړ او پلی.
د خغلستان اگزی په خبره چې په یو شمیر سیمو کې د اختر په ورځ د مړیو د فاتحې مراسم هم تر سره کیږي، خو د دوی په قوم کې دا چاره بیا نشته.
د اختر ورځ سهار باندې مګه اجرا کې یم مخانه مګرته وي، په دې کې مګ دسترخانه ورو بیا کوم شین سیدی دا ټول عمل تک دو کوم ملمانه سرازی یو چای د لزغنه یو طرف نور هر شی خې دی او ته چوي تر درې مورې پورې. او بل مسله د دعا او د هغه د مګ اکثر خلک دی دا وایي شریعت دا ناروا کړی دی او خلکو غم به نور نه زیاتوي. دا خوشحالي ورځ ده اسلام کې، همدا د خوشحالۍ ورځ دي. موږ سره همسایګان دي اوس، خو موږ سیزونکو شاوخوا همسایګان دي چې لار قوم دي، لار جینه دي. موږ وینو که پروس کال لویه اوړکې اختر کې بروزه کې یوهلک په ده باندې دیوال را چپه سو، کار یې کوو دیوال پر را چپه سو، دا هملته دیوال لاندې مړ سو. بیا په د اختر کې دته د اختر په اوله ورځ باندې ډېر خلک دوی ته راتلل. بیا موږ ورته ویلی سو سړی دوی دا غم اوس لږ شته سوی او تاسې راځئ دوی بېرته تازه کوي دا غم.
د خوست ولایت اوسیدونکې عارفه بیا د اختر څخه یوه شپه وړاندې د مړیو د شپې یادونه کوي او وایي چې په خوست ولایت کې د ورځ منزل کیږي
د مردگان شپه ده. کنه پښتانه د خشپه وته وایي، کنه خشپه زه په خوست کې هم گزاره مې کړه ده. خشپه کندول مې وسیدله ده، وریجې زمینه مې پخه کړه ده، بسیدله ده، ټیکاله مې په تیغ نه کې توده پخه کړه ده، بسیدله ده. هغلته د غره نه ناد ده، وایي چې مردگان شپه ده، خشپه ده. او جمعه ته خو کندول وبسی، خیرات وبسی، هغلته هم دغه خبره ده. لکه په کابل کې اطراف کم دغه هنانات روان ده. وښه مونږه مغاسې چې خسرګنه کړې بتلم، اول به مونږ خو غږ وکول چې پلانګي وای سبا یو دې چې زمونه خش پد دې ته خو ټیکه لاو بس کندولو بس چې خو دې په دوړ سترګو بس. بیا ما مغاس را کم ته کار کړ د جماعت م کندوله بس دنه ده، اخل ته خوشاله ده کنه دندکای وای چې ورته وای مغه په خو په کندول کې خو کې بیا جماعت تر لګو.
دا غلی عارفې په خبره چې په خوست کې کڅه هم د اختر په ورځ د فاتحې اخستنې دود شته، مګر دوی اوس دا دود نه پالي.
اخوس په خوست کې هم دا نانات ورکشاو دا وای دا ډیره ګناه ده. ای اختر پاوریز خودی اوریز دا خلق چاته په فاتحه نه ورکوي. فاتحه دی اختر پاوریز بخی مروم د بخی هم مولویان هم لره کړه ده. په د خوشالتی اوریز کې وای خام ما ګډوي ډیر په خندا وته وای د س پچګر خو نه نه وته وای چې ولا زو نه و خدای دا و بخی الو دی بسنګ چندان دان تاس نه وای جړه کړنجا نه پرېګی دي سوچو کی مخته وا وخت به خوري خدای دا و بخی دایوان بسنګ شي د خزای بسنګ شي و خدای داس د خبره بوته وا اوس نشته د خبر خدای ډیر ناراضه کیږي.
د کابل اوسیدونکو نسیمه که څه هم د اختر په ورځ د فاتحې اخیستنې دود سم نه بولي، خو د خپلې کورنۍ کیسه کوي او وایي
پروس کدا واده زمانګه یو لور لیور مړو. بیا وړکې اختر کې ډیر چغ ما چغ وک. بیا د اختر چې تیر سه بل اختر کې بیا هاغو. بیا د ما زوم ملا ورته چې خدای نو موږ به هر اختر کې زاړو نو بس کې نور نو بس کې نور نو چې ظلمای وو نه غسه مرګ موږ ته پیدا کړی دی. یعنی موږ به هر اختر کې زاړو دغه رواج به زمونږ نشته. خلزان سره څنګه یادونه نو چې دی اختر کې و کالیا غوست دات مازو یو د اختر پر ورځ مرس هغه چې بیا وړه کوي اختر راځي ما هغه پیات کې دولس کلم.
اوریدونکو کله چې اختر را نږدې شي نو کوچني او لوی ښارونه له خلکو ډک وي چې د اختر په سودا او پیسې راوتلي وي. د کابل پوهنتون له استاد پوهنیار قاري عبدالله کامول سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې او په مرکه کې یې له نوموړي څخه د اختر د ښو او ناوړه دودونو په اړه پوښتلي دي. د اوریدلو بلنه یې درکوو.
اختر من په افغاني ټولنه کې د دوو خواونه د زیات ارزښت وړ دی. یو د اسلام له نظره چې موږ مسلمانان یو او اسلام اختر ته خاص اهمیت ورکړی دی. قرآن کریم هم د اختر په رابطه باندې او د روژې نه د تیرېدو او بیا د لوی او وړوکي اختر دواړو د فضایلو په رابطه باندې د قرآن صریح آیاتونه دي. د دې تر څنګ زمونږ ټولنه چون کلتوري او سنتي ټولنه ده، په دې کې د اختر لمانځل یو ډیر بختور او ډیر خوږ عرف دی. زمونږ ټولنه د دغه شانی ارزښتونو سره تړلې ټولنه ده او څومره چې زمونږ ټولنه په دغه ارزښتونو تجمنه ده په دغه باندې زمونږ د ټولنې یووالی هم ثابتېږي. د دې تر څنګ د اختر او همدغه شانی نورې هغه ورځې چې زمونږ په ټولنه کې لکه د نوي کال ورځ سره د دې چې زمونږ رسمي ورځ نه ده او د افغانانو خو بیا هم په دې ټولنه کې مرواجه ده، یا نورې هغه ورځې چې په هغې کې د خوښۍ ورځې دي، دې سره د ولسونو ترمنځ همغږي رامنځته کیږي، د دې دردونه شریکیږي، خوشحالۍ شریکیږي. نو دا یو خاص ورځ دی او ډیر اهمیت ور دی. یو ډیر ښه عرف دی، یو ډیر ښه د ترحم عرف دی. هغه دا چې کشرانو ته پیسې ورکوي هغوی ته، او د دې تر څنګ مشرانې ښځې په کورونو کې چې ماشومان ورځي د اخترونو مبارکۍ ته هغې ته د هماغه وخت سره میوې لکه غوزان، توتان، پتاسې، نور هغه شیان چې هغه ماشومان ورته خوشحالیږي هغه ورکوي. یعنی دا ورځ تر دریم ورځی پوری داسې ورځی چې ډېرې د خوښۍ ورځی د خوشحالی ورځی په دې ورځو کې مسافر زمونږه مسافرونه چې بهر یې اغین کوشش کوي چې په دغه ورځو کې د خپل کورنۍ سره ګډون کوي او د خپل کلو تراشي خپل سیمو تراشي.
استاد یو بل دود چې په اخترونو کې دی هغه دا چې په ځینو سیمو کې کله چې مړی وشي بیا او اختر راشي نو د اختر په اوله ورځ هغه خلک راضي او د مړي کور ته دعا کوي هغه غم یو ځل بیا تازه کیږي. د دغه دود په اړه که راته ووایي چې آیا ستاسې په سیمو کې دغه دود شته او که نه او که چیرته د اسلام دین له نظره د دې دود پالل څنګه دي؟
دا ټولنه زیاته په عرف او عناناتو باندې تکیه ده او عنانات په دې ټولنه کې چې دي دا ډېر حاکم دي. زمان په سیمه کې دغه بدبخته عرف شته نه یوازې دا چې هغه کور ته همدردي ده بلکې هغې ته د غم تازه کول دي. زه خپل ولس نه مې هیله دا ده چې په دغسې حساس وخت کې چې د یو کور کې غم تیر شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې تاسې له درې ورځو وروسته د یو غم اظهار مه کوئ. بالخصوص په دغسې د اختر په ورځو کې اختر د خوښۍ ورځې دي د خوشحالۍ ورځې دي. ښځینه قشر اکثریت په اخترونو کې ځي قبرونو ته زیارتونو ته. دا شته په شریعت کې شریعت کې دا دي چې باید مور او پلار قبر ته لاړ شي دعا وکړي. هغه دا نه چې ډلې ډلې خل لاړ شي بیا جړاګانې بیا خفګانونه دا ټول اسلام منع کړي دي.
استاد یو بل دود چې هغه د خواښې خسر کره تګ دی یا ځینې تحفې او ډالۍ وړل دي دغه ډول دودونه څنګه ارزوئ چې په ټولنه کې موجود دي؟
دودونه چې د سړي د وس نه بار شي او د هغه د پاسه شي هغه که هر دود وي په خیر نه دی. د خسرګانۍ خوږه وي خلک کوشش کوي چې هغې سره ښه روابط وساتي خو دا په دې معنی نه ده چې سړی دې داسې یو پیټ یې ویسي چې بیا سبا د هغې د خلاصولو توان نه لري. یوه دویمه دا ده چې هغه څوک چې د دې توان لري هغه باید په خپله ټولنه کې دا درک کړي چې بل څوک بیا دا کار کوي شي کنه.
جونی اختر کی جامع مینزی گودر خوران شوزی چیر تو مینزما مینوالو جگڑی کزمک پا مادی خوا منفی اغیز خیندلے زمک مانویات کی هم زیان من کڑی چلاملی پلریو پرتو سیمو کی اخترونا د پخوا پا چیر پا میلونن منزل کی گی.
بیا اختر دے خلق نوی پیزا
مګ په دې هیله یو چې امن راشي او یو ځل بیا اخترونه په خوښۍ او میلو سرون منزل شي. نننې خبرونه هم دلته تمامو. کچېری غواړی ازادي رادیو ته لیکونه راواسوي نو پته مو دادی په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ورځ مو اختر او شپه مو لا خوښۍ ډکه د خدای په امان.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځی پونه کی
ਵੇਖ।